السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې د موسیقي 2 ساعته خبرونه مواردله د یو بل خبري خبرونه پیل سو چې تر 2 بجو پرې دوام کوي د خبرونه ز قاسم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم چې پکښه د افغانستان سیمه نړۍ پاړه خبرونه راپورونه او بلابل خبري مطالبه اوریدلای سي د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې لا هم پاکستانی پوځیان د پکتیا ولایت مربوط د انګور اډې په سیمه کې په وقفي شکل د تاسیساتو په جوړولو لګیا دي د راپورونه هم ساده خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرې دوته چمتو دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو له کبله بهیدلو سیلونو د شپاړسو تنو ژوند اخیستی او د یو شمېر کسانو کورونه نړولې دي نړیوال خبرونه بل شلوسته وړاندې سي لمړی کورونی خبرونه لرو سفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سره ټکی دا افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي کمانډان ته دی چې پاکستانی فوجان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو سره تاسیسات د جوړولو کارونه مختوړي په بدخشان کې امنیتي چارواکي په وردوجو او شهدا ولسوالۍ کې افغان فوجان له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو مخالفین وژل شوې دي نور خبرونه هم درته خبرو پوره خبرونه د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو سره مده تاسیساتو د جوړولو کارونه مختوړي پاسوال رحمت الله روفي ازادي راډیو ته ویل کڅه هم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پولیسو ترمنز د پاکستانی پوځانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو کار نه دی بند شوی خو د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې روانې دي
دې په هغه کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي اما کار دیپلوماتیک روان دی چې په دې سره کې شورای امنیت او وزارت امور خارجه دفاع او داخله په دې جره وبس کړي چې د ویلار اساسي نه ورسیږي
پاول سیجرګه کې د پکتیکا استازي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان فشار راولي او انتر ملګرو ملتونو پورې دا مسأله ورسوي چې د دغو تاسیساتو جوړول بند کړي د برمل پنګور راسي مکیله سمودي رئیس پاکستانی فوجان تاسیسات جوړوي چې یو ځل افغان فوجانو جګړه هم سره کړی او څو پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالیو کې افغان فوجانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو شت وسلوال طالبان وژل شوی او اته نورې ټپیان دي د بدخشان د امنیه قمانداني ویاند لال محمد احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه لدریو ورځو راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري ښاغلی احمدزی وویل چې اکثر مخالفین د بهرنۍ هیوادونو اوسیدونکو دي خو په جګړو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوختي په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په وردو جولسوالۍ کې د دوی جنګیالیو لاسو افغان فوجانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نننۍ چاودنې دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړي دي د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د غلام محمد څلور لارې سره نږدې د پولیسو د تلاشۍ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دا کسان ټپیان شوي دي بل خو د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د پیښې ځای څخه ورته شپږ تنه زخمیان او یو جسد اورول شوی دی او افغانستان او عمان نن د نړیوال جام د شلاوریزو سیالیو په غوراوي تورنمنت کې د پنځم مقام پر سر خپله لوبه پیل کړې ده دغه لوبه لومړی عمان پیل کړې او په اوسلو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوج او په او اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره وڅلويخت منډې کړې دي تمه ده د عمان لخوا هر هغه ټاکل شوی هدف د افغانستان د ټیم لخوا پوره او افغان ټیم دغه هدف پوره کړي نو د پنځم مقام ګټونکی به وي افغان ټیم په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړې ده د 2018 کال نړیوال جام لوبه په هند کې تر سره کیږي د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي د سیمه او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي
ازادي راډیو د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو لکبله به هیدلو سیلونو د شپاړستون ژوند خسته او د یو شمیر کسانو کورونه نړولې دي. د اروپای ټولنې مرستندوی دفتر تیر ورځ ویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې سړکونه، پلونه او کرهنیز حاصلات سخت زیانمن سوي او سیلونو تر 2,000,000 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. په چترال کې د پولیسو یو افسر عبدالقیوم نن وویل چې ژغورونکو د کورونو شاوخوا د مړیو جسدونه موندلي دي. رویټرز خبري اژانس تیره ورځ راپور ورکړ چې د سیلونو د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 28 ته رسېدلی دی. سیلونو بلوچستان هم سخت ځپلی دی. داسې اټکل کېږي چې سبا او بل سبا به هم په پاکستان کې باران وي. د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 رشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. پاکستاني چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې د ودانۍ ولړزولې. ټاکل سوی ده چې د ایران جکپوړي ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ سي او له تهران سره د سیوي اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د تړون له مخې به پر ایران له 2006 کال راهیسې یو شمیر لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لري سي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یو ځواک بدل سي. د ایران د اسنا خبري اژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف په نن کویت ته ولاړ سي، بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورسي او په سبا به یې بغداد ته سفر وکړي. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی دی چې ویلي و که ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د بهرنیو چارو د شورا مخې ته د امریکا د دفاع د وزیر خبره تکرار کړه چې وایي که ایران له نړیوالو قدرتونو سره له موافقې څخه سرغړونه وکړي نظامي عملیات اوس هم یو انتخاب دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راوګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته جان کیری دا خبرې د افسوس وړ او د ایران د خلکو پر وړاندې بې ګټې ګواښونه وبلل. د ویل چې داسې ګواښونه باید تیرې پیړۍ ته پرېښودل سي. د ده په وینا کیری او امریکایي چارواکو بیا بیا منلې ده چې داسې ګواښونه د ایران د خلکو پر اراده هیڅ ډول اغیز نه لري، نو ځکه دا به د امریکایانو لپاره شوي چې له خپلو پخوانیو عادتونو څخه لاس واخلي. یو استرالیایی نرس چې ویلی و په زور د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ ډلې د غړیو درملین تاړې ستل سوی و نن په سیډنی کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې سو. د پولیسو د اعلامیې له مخې 9.9 کلن ادم بروکمن د سې شنبې په ورځ ترکی پولیسو ته ځان تسلیم کړ او په سوریه کې د جګړې په تړاو نیول سوی دی. د سیډنی په محکمه کې له حاضرېدو وروسته بروکمن د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواک پر غوښتنه ملبورن ته ولېږل سو. د استرالیا رسنیو ته وویل چې سوریه ته د بشري مرستو په ماموریت تللی و خو هلته له ټپي کېدو وروسته له داعش سره یو ځای کېدو ته اړ ایستل سو. او د چین یوې محکمې نن د یوې ممنوع مذهبي ډلې د شوونو د خپرولو په تور 15 کسه په بند محکوم کړي دي. دغه 15 کسان د څښتن تعالی د کلیسا په نامه ډلې غړي وو چې د قانون ماتولو، د متقدینو په استخدام او تبلیغاتو په تور په 2 او 3 کلونو بند محکوم سول. د دې ډلې غړي داسې باور لري چې حضرت عیسی د دې ډلې د مشر د میرمنې په بڼه راژوندی سوی دی. دغه ډله د 1400 ډلو په ګډون په رسمي توګه ممنوع سوی ده. په 2014 کال کې یو ویډیو خپره شو او په کې د دې ډلې دوه غړي ښکارېدل چې په مکډونلډ رستورانت کې یو ښځه په وهلو ډبولو وژني. د دې ډلې هغه دوه غړي وروسته په اعدام محکوم سول. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼې همسته پته ده ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفه توګه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي.
اداري موږ دغه شیدای چې د زموږ خاوره ده، نو دوی په خوا کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 90 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسایلو کې د عراق پر کوردمیش سیمو د ترکی جنگي الوتکو د پرونی بریدونو په اړه درته راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی. د تاندې څنګه د پروګرام موضوع دا ده،
د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته ترشن آسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم لرو. هیله ده چې راسره ملتیا وکړئ. تاسو مشغل ازادي رادیو او ریډیو د خبرونو لومړی راپورټ. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وای اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفې توګه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وای د انګورو اډه سیمه د تاریخي اسنادو لمخې د افغانستان ملکیت دی. خلتی رو کابو څلويشت کلونو راهیسې د نامې لامل د ډورن کرښې پر پخوانی حالت نه ده پاتې. په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي هم تاییدوي چې پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې هکله ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې پاکستانی ځواکونه په سیمه کې د تاسیساتو جوړول ودروي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم د انګور اډې په سیمه کې په وقفي ډول د پوځي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي. افغان سرحدي ځواکونو وسوس د پاکستانی ځواکونو د دې کار پر وړاندې غبرګون ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې وه. د افغانستان د سرحدي ځواکونو قماندان رحمت الله روفي آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي.
اعداد موږ دغه شی ده چې د زموږ خاوره ده، اما په وخت او زمان سره دغه جنجیر خورېدلی دی. نو دوی په خوا کې چې جوړوي هغه تیسات دا شی دی، کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي. اما په دې سه کې شورای امنیت، وزارت امور خارجه، دفاع او داخله په دې جر و بس کې دي چې د یوې لارې اساسي نه ورسېږو. دا مسله خاموشه نه ده. په دې سه کې کار کېږي چې کومې نتیجې ته رسېږو، بعد چې تصمیم نیسو دا بعدي خبره وي. یعنی اوس ډیپلوماتیک کارونه روان.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګورو د اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله دغه سیمه ورو ورو د پاکستاني ځواکونو تر ولکې لاندې شوه. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې د افغان پولیساتو ځواکونو غبرګون د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې لامل شو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی هم تاییدوي چې د انګورو د اډې په سیمه کې اوس هم پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړول نه دي ودرولي.
اوس هم دغه په تاسیساتو باندې داسې په څرګند ډول باندې نه کوي، خو د شپې کله کله کار ورباندې روان وي. البته پاکستان باید ډیپلوماتیک فشار ورباندې راشي، او که چېرته په هېڅ طریقه باندې پاکستان نه شاکېږي او غواړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د خپل تاسیسات جوړ کړي، بیا د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، د افغانستان قومونه دې ته ولاړ دي، خصوصا د پکا قومونه دې ته تیار ولاړ دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موضوع یې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستاني مقاماتو سره شریکه کړې او هڅې روانې دي چې پیښې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي. د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د انګورو اډه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې پاکستان پرې تېری کوي، بلکې دوه کاله مخکې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم ورته تېری کړی و او غوښتل یې چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خو په هغه وخت کې هم د افغان سرحدي ځواکونو او مقابل لوري ترمنځ نښته شوې او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دغو سرحدي تیریو ته په کتو سره کتونکي خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د دې ډول لانجو د هوارې لپاره مناسبه لار خپله نه کړي، ممکن په راتلونکي کې د افغانستان یو شمیر نورې سرحدي سیمې هم له لاسه ووځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 نوي څپو صاف او واضح شکل سره واوري. او که انټرنیټ ته سئ د ازادي راډیو خبرونې کولی سئ په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور کې واوري او دغه راز راپورونه ولولئ. اوس هم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د شپږو ورځو دغه کمپاین په موده کې به د 50 کلونو څخه ټیټ 15.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق سي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشت څخه تر 15 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیست په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال ولس د شری ناروغي پیښې ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامه روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 50 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي. موږ
2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 100 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګزل ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیونو څخه ډیر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هر ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
بیا هم د افغانستان اړوند مسایل باندې تم کیږو. د افغانستان د نامنې په ارتباط باندې درته معلومات لرو. راپورونه وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته بوخت دي او هلته جګړه روانه ده. دا چې د دې جګړې وروستي جزئیات څه دي او جګړه کوم ځای ته رسېدلې ده، همدا شېبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویاند لال محمد احمدزی صاحب را سره دی. احمدزی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. دا وردو جګړه که برات وایس چې وروستي معلومات یې څه دي، دا جګړه کوم حد ته ورسېدل او دغه راز د بدخشان په نورو کومو سیمو کې آیا نامنۍ اوس هم سته او که نه؟ مهرباني.
زه هم په خپل وار خپل سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. درې ورځې کېږي په بدخشان کې موږ په درېو ولسوالیو کې جګړه لرو چې د وردو ولسوالۍ ده، بارک ده او همداشان د شهدا ولسوالۍ. په دوه ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی، خو په وردو ولسوالۍ کې همدا اوس هم جګړه روانه ده. په دې درې ورځو کې مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتي چې 21 کسه مخالفین وژل شوي چې زیاتره یې بهرني وګړي دي او یو شمېر قومندانان یې هم ژوندي نیول شوي. خو اوس موږ هلته یو مشترک بیز لرو چې ملي پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، تصدیق کې لري په دې بیس باندې درې ورځې کې چې مخالفینو له څو خواونه بیت کړی او دوه یې په شاتم بول سوي خو تېره شپه هم یرغل وکړ په دې بیس باندې اوس هم زموږ ځواکونه په جګړه کې له مخالفینو سره نو موږ د مرستې غوښتنه کړې چې انشاءالله مرسته به راورسېږي نو دې ته امیدوار یو چې مخالفین بېرته په شا شي.
بله البته په بدخشان کې د عملیاتو پلان سره احمد زیب کنه یعنی لکه کندوز غونډې چلته پر عملیات د حکومت د خوا پیل سوله په بدخشان کې وضعیت څنګه دی؟ آیا عملیات مخکې پیل سوی و اوس هم جریان لري که په آینده کې د اساس کم پلان تر لاس لاندې دی او کنه؟
تاسو په جریان کې اوسئ چې څوره دی وړاندې په یمګان ولسوالۍ کې چې مخالفینو یمګان ولسوالۍ نیولې وه بېرته ولسوالۍ ترې ونیوله عملیات هم پیل کړ هلته سل تنه مخالفین له منځه ولاړل او همداشان ځینې قومندانان یې ژوندي ونیول شول او درنام مرزوب له مخالفینو ته په یمګان ولسوالۍ کې واوښته دوی له دې وتښتېدل او د یمګان او وردوچ ترمنځ یوه سیمه ده هغې سیمې ته یې پناه وړې نو هلته دوی منسجمه شول غوښتلې چې امنیتي ځواکونو ته زیان واړوي او یا هم په دغه بیس باندې د برید له امله امنیتي ځواکونه د تاوان ویني خو خوشبختانه په بریا سره مو دوه وارې د مخالفینو بریدونه په شا وتنبول او نن شپه یې چې برید کړی په دې بیس باندې له څو خواونه خو اوس اواله خبره ده په دې سیمه کې چې موږ هوایي ځواک څو وارې سیمې ته ولاړ هوایي بریدونه دوی تر سره کړي خو وینو سپلای دی هوا د خرابوالي له وجې بېرته راغلل فیض آباد مرکز ته. موږ د پخ او چنیز عملیاتو پلان په نه یوازې په وردوج کې په ټولو سیمو کې چې مخالفین نه غواړي سر پورته کړي موږ یې لرو او عملیات به کوو او دوی ته به دې مجال نه ورکوو چې
او نو په دغه ولایت کې د وضعیت په کتو آیا نورو ځواکونو ته هم ضرورت شته؟ مرکز داسې ویلې دي مرکزي حکومت چې دوی به ځواکونه درستی
بدخشان یو ډېر پیچلې او غرنۍ سیمه ده داسې ولایت دی چې که تاسو د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس ټول په بدخشان ولایت کې جای کې او د خلکو مرسته نه وي د امنیت ټینګښت په اسانه نه وي خو نور ځواکونو ته هم موږ اړتیا لرو مرکز څخه مو غوښتنه کړې چې انشاءالله دغه ځواکونه به زر تر زره فیض آباد ته راشي او هلته به د دغه ځواکونو مرستې ته ورپېښ کړي.
بله او په دغه جګړو کې ساس سره بهرني ځواکونه هم همکاري کوي او کنه یوازې افغان ځواکونه دي چې عملیات پر مخ وړي؟
یوازې افغان ځواکونه دي چې په جګړو کې دوی خپل پلان جوړوي عملیات کوي او هغه سیمې چې د مخالفینو شتون کې دي هغه سیمې د مخالفینو له شتون څخه پاتې دي دلته یوازې افغان ځواکونه دي بهرني ځواکونه ونډه نه لري.
بله او د روسي پښتنې په توګه کراته ځواب راکړي چې تاسو ول دغه حمله کوونکي یا مخالفین ټول بهرنیات بادي یا زیاتره اکثره بهرنیات بادي که دقیق نه وایي زده کوم ملکونو دی شمیرې څومره دی تخمینا کراته وایي په څه شمیر به دوی امیر باندې
دلته په بدخشان کې په تاجکستان د هیواد ترستان ستدي د ترکی هیواد ترستان ستدي د پاکستان ستا د قرغزستان ستا د چچین ستا د مختلفو د ازبکستان ترکستان ستدي نو دوی هغه سیمه چې موږ پاکستان هیواد سره پوله لرو دوی له خوا او دي خوا راځي نو دلته هغه ترسي عمل ترسره کوي خو موږ تر هغه ته پورې چې دوی غواړي خپل بدودونه وکړي مجال ورته نه ورکوو او انشاءالله ډېر زر به هغه ځالي د مخالفینو چې اوس هم په بدخشان کې دي هغه هم پاکستان شته.
بله احمد زید صاحب محترم ساسو د معلوماتو څخه یو نړۍ مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د بدخشان د امنی قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زید صاحب چې د بدخشان په ولایت کې د روسي نامنۍ پرتبات باندې معلومات راکول دوی د سرګندونو او معلومات پر اساس چې د بدخشان په درو ولسوالۍ لکه وردوج بهارک او شهدا کې نامنۍ موجود وي چې په دوه ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی خو په وردوج ولسوالۍ کې لا هم جګړې روانې دي او وسلوال خپل مقاومت دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر.
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د آشنا رادیو خبرتیامو لازدی رادیو خبر دل چی پر همدی سپو باندې د ماشام له و بجوت خد سهار تر و بجو پر خبرونی لري. خود سهار د و بجوت خ بیا د ماشام تر و بجو پر د اف ام 13.5 سپو پر پستر و شارونی که البته او پتول افغانستان که پا منزانه دول سوش پشنوی چپو دا زدیل دو خبروانی او ریدلی سی. اوس به هم داوارو چی دا کابل چپ رسپانو پا ننانه یو گرنو خبروانی که پر کم مطالبو باندی لکنی کردی. داغو رسپانو تا اسدالله لودین کتنه کردی.
دا کابل چپ ننانه یو رسپانو یو زلبیا خپل مطالب او تبصره دا سول پا ارا روانو پر مختگونو او دا روانو نامنه یو اغیزو تا زنگری کردی. انیس دولتی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له یوې قوي موضوع څخه به د سولې خبرې اترې پیل کړو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه اوس حساسې مرحلې ته رسیدلي او هغه خبرې شاته پرېښي چې ویلې د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي په مشرۍ پخواني حکومت هم سولې ته ډېرې هڅې او په دې لاره کې ډېر لګښتونه وکړل خو نتیجه یې ورنه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونشي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی او باراک اوباما وروستیو ویډیویي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونه سپموي. ورځپاڼې لیکلي چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غنی رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د وروستیو ناامنیو په اړه خپلې سرمقاله کې لیکلي چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 100,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي. خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډېر تریخ شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا وه چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي. خدا دې اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وختې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسني چارواکي د راتلونکي په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنی وضعیت درک او په وړاندې یې لازم اقدامات وکړي.
وسم پام وکړی یوې نړیوالې موضوع ته. د ترکیې د صدر اعظم دفتر هغه راپورونه تایید کړی چې ترکیې جنگي الوتکو پر ناوخته د عراق په شمال سیمی په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرو ګوند ملیشې په نشه کړی دی. له دې دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلی چې ترکیې الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی و ځایونه په نشه کړی دي او په دوهمه شپه یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه واوري.
د قندیل غرونه هغه ځای دی چې د پی کی کی ملیشو قرارګاه پکې موقعیت لري او تیره ورځ بمباري ورباندې وسوه. د ترکیې د صدر اعظم دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ترکیې جنگي جټ الوتکو د کورد کارګر ګوند ملیشو پر ځایونه سمڅې ذخیرې او نورې تدارکاتي سیمې په نښه کړې دي. د ترکیې حکومت پی کی کی ګوند ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. روانونه له سوریې او عراق سره د ترکیې پر پوله د یو لړ بریدونو مسولیت پی کی کی پر غاړه اخیستی دی خو تر ډېره دغه بریدونه د اسلامي دولت ډلې کار بلل سوی دی. د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې د دغې ډلې په وړاندې به متقابل عمل کوي. د کوردانو پر پټنځایونو د بریدونو سره هم مهاله ترکیې خپل اف 14 جټ الوتکې د سوریې د پولې اوږدو ته ولېږلې او د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو یې هم بمباري وکړې. صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لومړنیو هوایي عملیاتو سل په سله کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او په بریالیتوب سره یې هدفونه له منځه وړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې له ترکیې سره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې کې مبارزه کې امریکا خپل همکاري لا پیاوړې کړي. د وای د اسلامي دولت دلی پر غواښونو یوازې روانونه ورسته له هغه ټینګار وسو چې تیرونه پر ترکیه سخت بریدو نه وسو او په دې سره د اسلامي دولت دلی د ماتي او په سیمه کې د ترکیه د امنیت ته ټینګښت په برخه کې زموږ د ګډي همکاري پر پیاوړتیا او اهمیت ټینګار وسو نو له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې همکاري به پیاوړې کړو چې په هغه کې د روزنې او تجهیز پروګرام د استخباراتي معلوماتو شریکول او د عملیاتو همغږي شامل ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په دې وروستیو کې د ترکیه امنیتي وضعیت له کنټرول وتلی او د غیوات باید په دې اړه جدي اقدام وکړي ترکیه له وړاندې د خپلو ګاونډیو لکه عراق او سوریه په جګړو کې د ښکېلتیا لپاره لیوالتیا نه درلوده اردوغان ویلي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه به د بیلتون غوښتونکو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې اقدامات کوي
وسم دونیم بجس ولې د لندو خبرونو وخت را رسیدلې سفی الله سانګزای په سټوډیو کې دی او لند خبرونه اوروي
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ورتوجه او شهدا ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د یو مشهور طالب قومندان په شمول څلور تروریستان نیولې دي د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو نن ماسپښین د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د پنځم مقام پر سر لوبه د آیرلند په ډبلین کې پیل کړې ده ایران د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی چې ویلی وو چې ایران د اټومي وسلو په اړه خپل ژمنې عملي نه کړي د امریکا لخوا د نظامی عملیات سره مخامخ کېدای شي او یو استرالیایي نرس ویلی وو په زور د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ ډلې د غړیو درملنې ته اړیستل شوی وو نن په سیدنی کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې شو
اوس بیا هم د سفی الله سانګزی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو
ټاکل شوی په تاجکستان کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو سلورم نندارتون د اگست په 1 او 3 نیټه ترسره شي سوداګری او صنایع خونی ویاند هاشم رسولی وایي دغه نندارتون د تاجکستان او افغانستان د سوداګری او صنایع خونو په همکاري جوړیږي ښاغلی رسولی وایي دغه نندارتون په منځنۍ اسیا کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د خرڅلاو د سطحې د لوړوالي په هدف پرانستل کیږي دوی وایي په دغه تولیداتو کې به زعفران تازه او وچې میوې او قیمتي ډبرې نندارې ته کېښودل شي په دغه نندارتون کې به نور هیوادونه لکه بلاروس او قزاقستان هم ګډون ولري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه وارد شوی تازه میوې د کورنیو تازه میوو پر بازار منفي اغیز کوي د دې خونې د بهرنیو اړیکو سلاکار ازرق حافظي ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ادارې باید د افغاني تولیداتو او تازه میوو د محصولاتو د ملاتړ او صادراتو لپاره یو اساسي پالیسي جوړ کړي ښاغلی حافظي ته وایي چې په افغانستان کې د نننه د میوې د زیاتو حاصلاتو په موجودیت سره له بهر د میوې واردولو ته هیڅ اړتیا نشته
دا چې زموږ د بازارانو مصخ بسیاتو ته رسیدلی او تاسو اضافي لرو ولې دا شی افغانستان ته ولې تعزیری تعرفې ورته نه وضع کیږي باید تعرفه دونه جیک وي چې زموږ خپل میوې څخه حمایت وسی دولت ته پکار دی چې یو منظم علمن تنظیم شوی یو سیاست د صادراتو د ودې لپاره او د وارداتو د بدیل لپاره وکړي
ښاغلی حافظی وایي په افغانستان کې د آزاد بازار د اقتصادي سیستم په موجودیت کې دا ممکن نه ده چې د تازه میوې پر وارداتو تعرفه لوړه شي دوی وایي په دې برخه کې باید سکتوري وزارتونه په خپل منځ کې همکاري او همغږي ولري د بلې خوا له بهر څخه افغانستان ته د وارد شوی تازه میوې د ژربخېدو لپاره کیمیاوي مواد کارول کیږي چې صحت ته ډیر زیان رسوي د سمنګان ولایت د فواید عامې ریاست وایي چې له ولسوالۍ څخه مرکز ته د محصولاتو او نورو سوداګریزو اموالو په انتقال کې د اسانتیا په هدف د مرکز ایبک او ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو ځینې پروژې پیل کړي دي د دغه ولایت د فواید عامې رئیس دیا همایون ازادي راډیو ته وویل چې د سړک جوړولو لومړی پروژه د پیر نقشي ده چې د 14 کیلومتر اوږدوالی لري او یو 3 میلیون افغانۍ لګښت لري چې نړیوال بانک یې لګښت ورکوي خغلی هم اینجا تکړه چې نورې دوه پروژې چې یو درې سوفت سړک کزول کیږي $400,000 او هم درنګ بل سړک چې ایبک له خرم سرباغ سره نخلوي $1,550,000 لګښت لري چې د سویډن لخوا یې مرسته شوې ده د یوې په دغه ولایت کې د روی دوا په سیمه کې د ډبرو سکرو کان ته هم یو سړک کزول کیږي چې له دغه کان څخه به د ډبرو سکرو لیږد اسانه کړي د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو صرفو وړاندې د افغانۍ پیر بیه یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله یو یورو شپږ شپېته افغانۍ 90 پوله یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله د امارات یو درهم 14 افغانۍ 50 پوله د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 10 پوله زر پاکستانی کلدار 508 افغانۍ او زر ایرانی تومان 910 افغانۍ
د افغانستان سیمیونړی اعلان خبرونه د غرض د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ملاصدر جو ووردل د دې خبرونو د بیا لوصلو او ورېدو لپاره د صدر جو وی پانی ته ورتللی سي پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او د نړیوال جام د کرکټ د شلوره 2014 کال نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان او عمان تر منځ د هم د رواني سیالۍ حال دا دی چې عمان چې لوبه کوي هم د شیبه د شاوخوا 14 اورونو په ترس کې توانېدلی چې د 92 منډې ترسره کړي او 4 لوبغاړي تر دې دمه سوځېدلې دي. موږ به شیبه په شیبه کوشش وکړو چې د افغانستان او عمان تر منځ د کرکټ د رواني لوبې په ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړو. وروستی معلومات به همدا دی چې د عمان ټیم توانېدی په 14 اوورونو کې تقریبا 96 منډې جوړې کړي. خو ستاسو رواني خبرونه وخت پاتې ورسېدی. دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی پام وکړئ د حقیقت څه دی پروګرام ته چې وروسته ترغې به د تاندې څنګه اونیز پروګرام درته خبر سي.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو ووم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې موږ ته موافقه کړی چې له تاسو سره مرکه وکړو.
مننه.
وزیر صاحب په دې وروستیو کې هغه موضوع چې ډیره توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم هغه دا ده چې یو نیوکه کېږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسو دغه وزارت ته راغلي د نام نسیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی او دغه تړلی دی په دې غلم وضاحت غوښتل چې اصله موضوع څه ده او دغه جریان څنګه دی.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتره د آمادګۍ برنامه ورته ووایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخواني ولسمشر په فرمان سره شروع شوی ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوی ده مشخص کود ورته د بودجې په حق لا نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوی ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوکاله کې مخصوصا څوکاله د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالر د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرح شم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوې و او د دې برنامې په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو. بروستا راتک نه مخکې تړل شوې و
د امدګې په کې چې دا په حالت تعلیق کې و ځکه چې د لپاره لازمه بودجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالیه د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګل او چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودجه موږ ته مد نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د دې برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو د دې برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا وویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې دا برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وی چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې تر شل شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې کا په استدلال سره دا موضوع مطرح کا د نور مسؤلین چې یا چارواکي به د وزارت تحصیلات عالی په دې باندې نظر وړاندې کی دغه مسأله به اوس یو موږ چې څنګه ورته د حل لار پیدا کو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات عالی وو رئیس د کمیټې کانکورو رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل ده. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامه په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي د دې په کارکردګي باندې چې دغه دوه کال کې دا څنګه چلیدل ده آیا موافقه برنامه وکنه و څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو آیا هغه سهم چې دې برنامه ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلی دي کنه. بعد دغه نشته دا کمیټه کې نسته خپل مستند گزارش د دې برنامه نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامه لپاره تقریبا 3000 نه ډېر کسان باید د برنامه ته په اول کال کې شامل شوی متاسفانه 513 نفر دې برنامه ته شامل شوی دي دوهم کال کې هم د سلور زرونه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوی دي او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامه دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره چې موږ یې په هنځه کې لرو پرل کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخت او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وښیي چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجاب یې کوو چې دي کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کدا دا برنامه لازمه وی چې ادامه کوي باید موږ ته مشخص کړ د بودیجې راوخی موږ منتظر د جواب یستو اما موږ ته رسمن د دې برنامه د پایلې د توقف جواب بل نه دی راغلی موږ ته بنا موږ منتظر یو چې د دې برنامه پاک لمغه رسمي جواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلو د بورډ شتاست ان کړه و چې د چېړل د امادګي پانځي څومره مسؤلیت درلو
د امادګي پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه تللی متاسفانه چې په لومړی کال کې دوی باید 3000 نه زیات کسان روزلی و درحال کې ټول 513 کسان د برنامه ته وړاندې شوی دي بعد داغه نه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی سره داغه 30% د دې برنامه خلک کامیاب شوی دي د برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال بل 10% په دې کې افزایش راځي نه ته چې افزایش فکر نه غوې دوم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی هغه د هغه نام له ولایتونو نه دي یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه تللی او د شپږ میاشتو لپاره د دې برنامه په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوی دی در حال چې زمون په یو محصل په ټول کال کې $1,500 مصرف کیږي یعنی د دې برنامه مالی مصرف هم ډیر زیات او اکثر
انګلیسي
خود جامو ته مرجو درم مصرف هم ډیر زیات او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دې برنامه باید درو دی یعنی هغه هدف ته نه رسیدلی او دوی به خبره چې کول غواړم او وایم ته دې مورید کې دا برنامه که ضرورت هم بی تاسی پویگی چی وزارت تحصیلات عالی د لوړ زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي بعد د دې نه چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه دی دا برنامه کچېره معقولیت هم لري کچېره دولت هم دغه ته ځما وړاندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مضامین دي ساينسي مضامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نامنو مناطق کې دي هغه شاګردان چې په نامنو ځایونو کې دي او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغه خنه ده یعنی شکول شي آمادګي کانکور تلر شي یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري دته باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزي نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي بنان دا برنامه چون د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو ته خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي بل دا چې په دې برنامه باندې نوم یې خودل شوی د پوهنځي دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځي په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی پوهنځي هغه علمی اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي در حالی کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری بیا اړوند وي دا برنامه زه د دې برنامه سره قطعا مخالفت نه لرم زه وایم چې دې برنامه ته کې بودجه پیدا کیږي بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي د نامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی شي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینیو پانځیو پاړه هم ویل کېږي چې سکل د کانکور ازموینه وانه خیستل شوه، لامل هم همدا و چې بودیجه نه و موجوده. ورته کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ، مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیله شته او امید شته چې شپینی پانځی ته بیا هم کانکور پیل شي؟
د شپینی پانځی مشکلات څو مشکل دي. یو خدا چې دغه کمبود د بودیجه چې موږ لرو وکان دغه مسأله ده. بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی دغه برخه د پاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخه په دغه سي سرسماور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل په هندونو د شو د علمي شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای د ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مخته بوزو، موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه په خوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي، هغوی به خپله برنامه وړاندې بوزي. فقط په دې خاطر چې د دې برنامې معقول سازي وشي، موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې ډېر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي، موږ ته به دا برنامه معقول سازي کړي. په معقوله شکل سره به موږ هغه پوهنځیو ته چې واقعا ضرورت دی د شپنیو پوهنځیو، موږ به هغې ته د شپې برنامې بیرته شروع کوو، او یعنی لازمه بودجه به ورته تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي، د پوهنتون ځینې استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې، د څومره پوهنتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي؟ په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پوهنتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پوهنتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډېر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پوهنتون دی باید په ډیره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي، او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لارشي او نورو پوهنتون ته خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پوهنتون کې یا خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پوهنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړي ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پوهنتونونو ته، دا مسله به موږ په کلکه سیړو، او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغوی ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارنې په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیوکه موجود دي چې ډېرې د روابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع اختیار ده او کنه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای، ولی تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود ده، د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سبب وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي، او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي پر رقابتي شکل به امتحان سپری کوي، او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړې وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې نه څنګه
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویل ځکه داسې کومسې ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوی وي مونږ وزارت تحصیلات علی په دې حق لري جدید او نو کول شو روس تلدي روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلې ورسته پښتون هغه دا چې په خپ کانکور پینتیانونو کې درغلي کېدلې په دې وخت کې وڅ تاثیر غلي نیوي څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په هکله؟ واقعا چې دا یو ملي پروسه ده، او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي، موږ او واقعا مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو. نو په دې خاطر چې دغه مشکلات موږ معرفو کړو، ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه وه، تقریبا درې هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. وروسته له دې چې د کمیټې لازم پخواله ترلاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې، بیا موږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاري کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په دریو کاري کمیټو وویشل شول، ډېر جدي کمیټي او ګروپي کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږ شورای وزیران ته وړاندې کړي هغه په کې ځینې نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایي شوه ان شاء الله مخې ته هفته به مونږ دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینې تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیقیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سرسره او د اوبو تور کده کړي او نو بس د جنریټر شکل چلان کړي او د بخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه ملک صفات پاک او ساتو، نیالګي کینو او یا د مزیره لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کشي یې کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب زادی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د جال اوبو کې چوي دغه ته د سیم په واسطه برق ورکوي، دا چې کله برق ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 60 متر پورې د ساحه چې د تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي، رجیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ورکوي کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. کواړي او کلوي مایان دي نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی سا اخلي نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالان د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي نو هغه سره تللی و هلته مایان نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برق واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برق نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې پوسمکه باندې بیا دوی متوجه شي و ورغلي ول ته امبولانس راغوښتی و، هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکتران چې کلی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دغ کې اس د سل فیصدو کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړی داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي چې اکثره په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ، نو کله چې ته برخ ورکوې د مایع مخکې دینه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلی، نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دته زه د مایانو ښکار نشم ویلې، دا واقعا د مایانو نسل کشی ده.
د کابل ښار اوسیدونکو جاوید لنګدې ډیر شکلونو راهیسي کبان نیسی او خرڅوي. دمو د کبانو د نیولو لڅو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډیر مضر او تاواني ده.
برق گرفته میشه، برق شارت میشه که در جنراتور او بم بند نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستان یو بل کب نیونکي پرویز محمد چې د کابل پولیس خشتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وای چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موقع میگیریم جال داره، من کدام جال میگیریم؟ جال 3 اینچ است، 4 اینچ، 5 اینچ است.
مخفله جالونه لرو پو جال کینیسو، 3 اینچ، 4 اینچ، 5 اینچ، دول دول جالونه لرو او کبان پکینیسو. سروبی تا پسیزو، غربان، سیاد او داسی نور و زیونو تا پسیزو. سوک چه کبان نیسی دا پیغام ورته لرم چه پو جال که دی نیسی، ده خر دول ده.
پیغام ممیست که دا جال بیرم خوب است.
لونی میوه وشکوه او وی خوره، خوانه پا تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري ترڅو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کې څه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام و شورتی که میگن جنتر میگن نس شگو میگن خراب میگن. حالا سگی به شما این موی زیاد وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ له سروبي ډیر کبان راوړل، 2-3 ټنه ماهیان براوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ جال کې باید دونی سوچې همیشه و اوسې.
چرا به خدای ضرر رسو کنه؟ جال به رنګ مو دوی وخت بشه
وطن جنت نشان دے غلام کبھی کرما هم زولو دا پرویز محمد خبری تا که زیر شنو ریختیا هم مخپلا پخا پخپلا پتا بروهلی هغا کبان چه لاس رو بی با مترلاسه کول اوسه لنورو حیوادونو راولو زکه خوایی کنا چه خپلا لاسا تم دخمنیه پده هیلا چه نور خپلا پخا پتا برو نوهو او خپل لاس دا زان دخمن نکرو نانانه تانده چانگی رانغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کره پتا دا facebook.com/تانده چانگی دا ازادی رادیو پر ویب پانه دا او نور خپلوانی هم آوریدلی شه www.azadiradio.com او زما پر ده برکنا لیک پتا هم خپل نظرون را سرا شریکه ولی شه shafaqn@rferl.org دخده پامان زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کام زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کام پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور کام پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور دا زندہ سے مان دے غلام پکی کرم دا زندہ سے مان دے غلام پکی کرم وطن جنت نشان دے غلام پکی کرم ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرم
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.